آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې لس نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام اووه بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
په ترکیه کې په دوه غبرګو چاودنو کې شپږ اتیا تنه وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې چمتو دی چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. او د روسیې هوایي ځواکونو په سوریه کې څلور شپېته ځله هوایي بمباري کړې دي.
نن د شنبې ورځ ده، د 1490 کال د میزان د میاشتې 13مه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 10مه کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغان امنیتي قواوو د فاریاب د ګرزیوانو ولسوالۍ بیرته نیولې ده. دا او نور مطالب لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. په ترکیه کې په دوه غبرګو چاودنو کې د وژل شوو خلکو شمیر شپږ اتیا تنه ته ورسېده. دا سفر چې د ترکیې په پایتخت انقره کې د ورګاډو په لوی سټیشن کې د دغو غبرګو دوه پرله پسې چاودنو هدف هغه سوله ییزه مظاهره وه چې د کوردي بلتون غوښتونکو له ډلې سره د زور زیاتي د ختمولو غوښتنه کوله. د رویټرز خبري ایجنسی وایي چې د ترکیې د امیر روغتیا وزیر ویلي دي په دې چاودنو کې شاوخوا شپږ اتیا تنه وژل شوي او سلګونه او لسګونه نور ژوبل دي. چارواکي وایي چاودنې د شنبې په سهار د کوردانو په پلوۍ د یوې سوله ییزې مظاهرې تر پیلېدو لږ مخکې وشولې. د انقرې د ولایت د ولسوالۍ د اورګاډي د سټېشن په خروجي دروازې کې دغه چاودنې شوې دي. د ترکیې چارواکي وایي شاید دا دوه پرله پسې ځانمرګي بریدونه وي. حکومتي خبري ایجنسی انادول وایي چې امنیتي او روغتیايي چارواکو لومړی وزیر طیب اردوان ته د چاودنو په اړه معلومات ورکړي دي. ټاکل شوی چې ښاغلی اردوان به نن د امنیتي چارواکو سره د دې مسلې په برخه کې خبرې وکړي. د کوردانو د ملاتړ د ډیموکرات ګوند مشر سلاودین دیمیرتاس خبریالانو ته وویل چې مرګ ژوبله به ښایي چې زیاته شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پکتیکا د زیړوک د ولسوالۍ په بازار کې د یو ځای په ځای شوي بم د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور ولسی خلک وژل شوي او اته کسان نور ټپي شوي دي. د پکتیکا د والي نطاق نبی الله پیرخیل د امریکا غږ ته وویل چې دا چاودنه نن سهار شوې ده، خو هدف یې تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه د دې چاودنې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، مګر زیاتره وخت د دغه ډول بریدونو پړه د حکومت په وسوالو مخالفینو اچول کیږي.
نن په کابل کې د مدني ټولنې په لسګونو فعالانو د افغانستان د پارلمان مخې ته مظاهره کړې وه. دغه مظاهره چانو په قندز کې د روانو نامنیو په اړه شکایت کوه، ویلي چې خلکو ته د قندز د جګړې اصلي عوامل نه ښودل کیږي. مظاهره چانو په قندز کې د ملیشه جوړولو د هڅو هم کلک مخالفت وکړ. بل پله په ولسي جرګې کې وکیلان وایي چې په قندز کې د افغان پوځیانو عملیات تر ډیره د روانو ناامنیو پر وړاندې ځواب ورکوونکي نه دي او باید دغو عملیاتو بڼه بدله شي. د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته د دې جرګې رئیس وویل چې وسلوال طالبان په چاردرې او دشترچي ولسوالۍ کې د نوو جګړو لپاره چمتووالی نیسي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. خاغلی نواز شریف د لاور په خار کې اسلام آباد بیا چمتو دی چې په دې خبرو کې منځګړتوب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه د نواز شریف د دې خبرو په حق لا کومه تبصره نه ده کړې. نن د امریکا غږ سره د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په همدې مسلې باندې بحث کوو.
د روسي هوایي ځواکونو په تیرو څلورشتو ساعتونو کې په سوریه کې د اسلامي دولت یادښت جنگالي او په مرکزونو څلور شپېته ځله بمباري کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت یو استازي تورن جنرال ایګور کوناشنکوف وایي دا بریدونه د سوریې د راقه، حما، دمشق او حلب په ښارونو کې شوي دي او د یاغیانو د سوق او ادارې مرکزونه، د وسلو ډیپوګانې او د روزنې مرکزونه په نښه شوي دي. سره له دې چې روسیې ویلي دي د هغوی هوایي ځواکونه په سوریې کې د اسلامي دولت په جنګیالیو بریدونه کوي، خو په سیمه کې یغیان وای په کومو ځایونو کې چې نننی بریدونه شوې دي هلته داعش چندانې د پام وړ حضور نه لري. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقوقو د څارې اداره چې په لندن کې دره ده وای د جمعې د ورځې په یو هوایي برید کې چې د روسیې هوایي ځواکونو کړی لږ تر لږه 10 ملکیان پکې وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د فلسطینیانو او اسرایلیانو ترمنځ نن اخوډب ادامه لري. د اسرایلو پوز ویلی دی چې فلسطینی وسلوالو د اسرایلو لورې پراکټ هوښت خو هیڅوک زخمی شوی نه دی. د دې نننې پیښنه یو هفته مخکې د اسرایلو عسکرو شپږ فلسطینیان په سرحدي نښتو کې ووژل او د فلسطینیانو وسلوال ګروپ حماس ناکراری راوپارولې. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په فلسطینیانو باندې دغه انتقامي حمله وغندلې په داسې حال کې چې د فلسطینیانو ناکراری د تروریزم یو سپه وګڼله. بنیامین نتانیاهو او جمهور رئیس محمود عباس په داسې حال کې چې ممکن دغه تشدد له کنټرول نه ووزي په خلکو غږ کړی دی چې کرار ووسي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په خپل ونیز وینا کې وویل چې د متحده ایالاتو او آرام سمندر دی ولوس هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون امریکایي ارزښتونه قوی کوي او زمنګ د کارګرو د حفاظت سبب کیږي. جمهور رئیس اوباما وویل د ټي پی پی تړون پر سر مذاکرات په دې خاطر 15 کاله وخونی و چې موږ کوښښ کاوه د امریکا د ولس لپاره تر ټولو غوره او بهتر تړون ولرو. اوباما وایي د سوداګرۍ په برخه کې ځینې شرایط چې وخت یې تیر دی زمنګ د کارګرانو په زیان دي او د ټي پی پی تړون به د هر څه بدل کی.
نن د روحیه او رواني ناروغیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیواله مؤسسه په دې مناسبت د حکومتونو نغښتې دي چې د بشري حقوقو او د هغو خلکو د وقار حفاظت وکړي چې د رواني ناروغیو تبعیض او نورو ظلمونو نه کړیږي. په جنیو کې د روغتیا د نړیواله مؤسسه د مرکزی دفتر نه د امریکا خبريال لیسا شلاین د روغتیا د نړیواله مؤسسه د رپورت له قرار ویلي دي چې د نړی د امراضو 10% رواني ناروغي دي او د ټولو مایوبینو په دریو کې یو برخه خلک د ناروغي د رواني ناروغي له عمله مایوب دي. د روغتیا نړیواله مؤسسه ویلي دي چې زیاتره رواني مایوبین ښه کېدل شي خو په دې شرط چې مجرب او مسلکي خلک غم وخوري چې د دې ناروغانو د اړتیاو احترام کوي او داسې تصامیم نیسي چې د هغوی په ژوند باندې اغیزه کوي.
د اروپایي ټولنې چارواکي په یونان کې د مهاجرینو مرکز به پراتلونکو 10 ورځو کې فعال شي. چارواکي وروسته تر دې چې په دې مرکز کې د مهاجرینو د پناه غوښتنې کارونه بشپړ شي د هغوی په خوښه به د دې مرکز نه نورو اروپایي هیوادونو ته انتقالیږي. د اروپایي ټولنې د مهاجرت او کورنۍ چارو کمشنر دیمیتریس اورام اوپولوس وایي چې د مهاجرینو لومړی مرکز به د لیبوس په ټاپو کې جوړ شي او د یونان په نورو ټاپوګانو کې به هم 4 مرکزونه جوړ شي.
د تایوان جمهور رئیس نن د شنبه په ورځ د خپل زاړه رقیب چین سره د نننۍ تاودو اړیکو د لاس اخیستو په حق له خبرداري ورکړې ده. د تایوان اوسنۍ حکومت د 2013 کال رئیس د بیجنګ سره اړیکې چې یو وخت ډېرې خرابې وي ښې کړې دي خو کېدای شي چې د راتلونکي کال انتخابات دغه جریان بلې خواته بوزي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن د شنبه پر ورځ د واکمن کارګورګند او یم کلیزه ول منځله ویل چې پینګیانګ د امریکا لوري د هر ډول جنگ جواب ته چمتو دی. کیم جونګ اون دغه څرګندونې نن په لوی د نظامی رسمي گزشت کې چې د پینګیانګ د کیم سل سونګ په څلور لاره کې شوي وی وکړلې. د نظامی رسمي گزشت مخ کې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پایتخت کې د کوم سانټا مانی ته ورغی چې د خپل پلار او نیکه روح ته چې مړی حالت یې خدي دعا او درناوی وکي.
او د ګینی په پایتخت کوناکری کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نمخ کې سبات کیږي تاریخواله زیات شوه ده. د جمهور رئیس الفا کاندید د پلویانو او د مخالف ګوند کاندید د پلویانو ترمنځ په پرونی نوښتو کې لکتر لګه 15 کس زخمی شوی دي. د اساسي قانون د تطبیق محکمې د او مخالفو کاندیدانو غوښتنه رد کړه. دغه مخالفو کاندیدانو غوښتي دي چې انتخابات د چ ټاکل شوی د سبات وشي ماتل شي. داسې اندېښنه شته چې یو ځل په ګینی کې د رایو مرکزونه خلاص شي نو تشدد به پیښ شي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ نن سهار د افغانستان امنیتي قواوو د سیمې د اوسیدونکو په مرستې نیولې ده. نور تفصیل د اکرام شینواری پر علیګلی راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی چې د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ نن سهار افغان امنیتي ځواکونو د سیمې د اوسیدونکو په مرسته نیولې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقي نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې لا هم په فاریاب ولایت کې د مخالف وسلوالو خوځښتونه شته دي.
پیشرفتایی هست در فاریاب، اما طبعا هنوز هم نیاز به کار بیشتر داره. ما
خلیلی صدیقی ویل په فاریاب کې پرمختګونه شته، خو دا طبیعي خبره ده چې نور زیات کار ته اړتیا ده. په مرکز کې امنیتي ادارې ټول په یو خوله هڅه کوي چې د فاریاب ولایت لپاره امکانات برابر شي تر څو دغه ولایت امنیتي ځواکونه هلته ستونزې هوارې کړي. تیر وخت طالبانو خبریالانو ته ویلي چې د دوی وسلوالو د فاریاب ولایت د خواجه موسی ولسوالۍ نیولې او د ګرزیوان د ولسوالۍ بازار او نورې سیمې په خپل کنټرول کې راوستي، خو طالبانو د دغې ولسوالۍ د نیولو ادعا نه ده کړې. صدیقي د خواجه موسی د ولسوالۍ د نیولو په باب د طالبانو د ادعا په هکله څه ونه ویل. طالبانو څو ځلې د فاریاب ولایت په یو شمېر ولسوالیو بریدونه کړي. طالبانو تېره اونۍ د میمونې په ښار هم پراخه بریدونه وکړل، خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. همداشان د کورنۍ چارو د وزارت ویند په خپل نننۍ خبري کانفرنس کې د کندوز په ښار کې د خپلو خالپو وسوالو په وړاندې د نورو پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې لا هم دغه خار په ځونو برخو کې طالبان شته دي.
هنوزم با تاسف کې تورستا در نقاط از این شهر موجود هستن و ما همچنان
خغلی سیدی کیویل په تاسف سره لا هم دغه خار په ځونو سیمو کې تورستان شته دي او موږ لا هم خپل عملیاتو ته دوام ورکو. زموږ وظیفه هلته پایته نه دی رسیدلی. صدیق صدیقي ویل چې د مخالفو وسوال څخه کندوز د ښار د پاکول لپاره د کورنۍ چارو وزارت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته نغدي پیسې د جزیې په توګه ورکړي چې د کندوز پولیسو ته داسې معلومات چې د مخالفو وسوال د نیولو او یا هم په ښار کې د هغو سیمو د پاکول سبب شي چې پکې د طالبانو د شتون شک کیږي.
طبعا مسلې امنیت هر شهروند کندوز وظیفه امنیتي افغانستان است.
خغلی صدیقي ویل طبعا د کندوز د هر اوسیدونکو د امنیت د خوندیتوب مسله د افغان امنیتي ځواکونو وظیفه ده. همدې مسلې ته په پام لرنی مونږ هڅه کوو چې هم خار ته سپیش او هم زمون د خار اوسیدونکو ته زیان ونه رسیږي. د صدیقي په وینا لا اوس هم د کندوز ولایت په درې ولسوالیو کې د مخالفو وسلوالو تحرکات شته او دوی هڅه کوي چې دا ګواښونه له منځه یوسي. هغه ویل چې جمهور رئیس اشرف غني چې د کندوز د حالاتو د ارزونې لپاره کوم پلاوی ټاکلی، دغه پلاوی د کندوز ولایت د حالاتو په باب خپلې څېړنې پیل کړې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان چارواکي وایي چې په پکتیکا کې د بم په چاودنه کې څلور ملکی خلک وژل شوي دي او د غراز په خوست کې د حقانی د شبکې په خوانی قومندان د بم په چاودنه کې روغ رمټ وتل دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي بمی چاودنه نن سهار د زیړو کولسوالۍ بازار ته نږدې دی و ځای پر ځای شوي ماین لامل شوي. لږ تر لږه څلور ملکیانی وژلې او اته نور یې ټپیان کړي دي. د پکتیکا دی ولی وای نبی ولا پرخیل امریکا غاکتول د غبمی چودنه پر یو شمیر هغه ځای خلکو شوي چې زړوک په بازار کې وی قومي جرګې ته د ګډون لپاره روان وو. خغلی پرخیل زیاته کړه چې تر اوسه چودنې اصلي انګیزه نه ده معلومه شوې، خو وی ویل امنیتي منصبین خپل تحقیقات پیل کړي. تر اوسه چودنې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. بل طرف د پکتیکا په ګوندی ولایت خوست کې بیا د مجاهدینو د یووالي اسلامي شورا مشر او د حقانی شبکې یو تن پخوانی قومندان مولوی محمد سردار زادران لیو بمی بریده رو خوود. د خوست د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مدیر ګلداد مندوزی وویل چې اودیدونکي مواد په سراچا موټر کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال وچول شول چې د مولوی سردار زادران موټر د پیښې له ځایه د تیرېدو په حال کې وو.
کله چې بررسي وشوله د علایمونه یې داسې ثبتېدله چې دلته توقف موټر کړی وو په دې ځکه یو هدف لرلو چې په هدف د انفجار وشي. د مولوی صاحب سردار موټر چې د صحنه تیرېدلو او په عین وخت انفجار صورت کې نسی. فقط یو نفر دی چې ډېر سطحي زخمي دی، سطحي زخمي دی هغه هم قابل تشویش نه دی.
عیني شهیدانو امریکا غکتول چاودنه ډېره زوره وره وه چې له امله یې له چاودېدونکو موادو ډک موټر بیخي له منځه تللی او دغه راز د مولوی زادران موټر هم څه ناڅه تخریب شوی. په خپله مولوی محمد سردار زادران د پیښې په ځای کې امریکا غکتول چې په چاودنه کې ټپي شوی کس د ده ساتونکی دی، خو زیاته یې کړه چې دی او نور ملګري یې له بریده روغ وتلی دي.
نن ورځ چې کله زه له دفتر څخه پنځه منټه کم دولس بجې مې له دفتر څخه حرکت وکړ او غوښتل مې چې د کور په طرف باندې لاړ شم. کله چې دا د خپل دفتر نه یو سل متره مخکې راځم دلته موټرې ولاړې دي چې یو ناڅاپه په دې ځای کې دراز شو. زما ټول ملګری ټول روغ جوړ دي، فقط یو سرباز می سطحی ډول باندې زخمی شوی دی.
مولوی محمد سردار زدران د حقانی شبکې یو تن په خوانی قومندان وو. هغه شاوخوا 12 کاله مخکې د ملي پخلاینې لاره د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شو. مولوی زدران لسه باندې ویل سیز رئیس په خوست کې د مجاهدینو د اسلامي والی په نوم د شورا مشري پر غاړه لري، چې کله ناکله د دیني عالمانو او قومي متنفذینو غونډې پکې رابولي. معمولا په افغانستان کې د هغو بریدونو مسؤلیت څوک پر غاړه نه اخلي چې د مذهبي او قومي مشرانو د وژنې لامل ګرځي، خو افغان حکومت یې د وسلوالو مخالفینو او ځینو استخباراتي کړیو کار بولي. په عین حال کې افغان څېړونکي هم په دې نظر دي چې باروسخه ولسي مشران د سیمې د استخباراتي او مافیایي کړیو په اشارې سره د خپلو ګټو په خاطر په ځنځیري ډول له منځه وړل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د ګوزن د واکسینو په هر کمپین کې تر 100% پورې ماشومان د واکسینو نه پاتې کیږي. سبا د یکشنبه په ورځ په قندهار او گاونډي ولایتونو کې د ګوزن د واکسینو ورکول پیل کیږي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورت را لګل دی.
روغتیایی مسولین وایي چې په کندهار کې به د حوزوي کمپاین په ترڅ کې ټول 1.4 میلیون کوچنیان واکسین سي. یاد کمپاین د 4,300 تنه رضاکارانو او واکسیناتورانو په وسیله عملي کیږي. د جنوبی حوزې د کتلوي مافیات امیر اجي نظر محمد امریکا ژغت وویل چې په دې کمپاین کې په ځینو هغو سیمو کې چې د پولیو ګواښ پکې لوړ دی، د پولیو د 2 څاڅکو تر څنګ د پیشکاري په وسیله هم واکسین تطبیقیږي.
د درو ورځو لپاره چې یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه د حوزې په کچه کندهار، زابل، اروزګان، هلمند او نیمروز 5 ولایت په دې حوزې پورې اړه لري. رسمن کمپاین فوق العاده په دې حوزه کې شروع کی.
روانه جګړه لا هم د واکسین د کمپاین په بشپړ بریالیتوب کې لوی خنډ دی. د کندهار روغتیایي مسولین وایي چې د نامنیو په شمول د ځینو نور عواملو له کبله په جنوبی ولایتو کې 10% کوچنیان په هر کمپاین کې له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. د هلمند شمال په 15 ولسوالیو کې د جګړې دوام، د نیمروز د چاربرجک او غورغوري سیمې، د زابل نوبهار د چوپان او خاکی افغان ولسوالۍ او د روزګان شید اساس خاص روزګان او گیزاب هغه سیمې دي چې د نامنوی لکبلې ځینې برخې د واکسین تر پوښښ لاندې ناراضي.
بعض موقتاً یو کلستر پاس یا پکې یو کلستر کې 15 یا 20 کلی دي، دا هغه څه 2-3 کلی پاتې سي. بیا هم موږ کوشش کوو چې د کمپاین بعد هغه ټیموز درو یا سټاپوي هغه دغه د کمپاین پر ځای هغه ټیم استراتی بیا د کمپاین ورسره چې موږ لا سره سي پیدا کړي دغه ټیم استو.
زابل هم یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو د ډیورنډ کرشیوي او بلې خواته زیاته ګراتګ لري. دغه راز نامنوی هم پکې د واکسین پر هاسو ترې وهده پوری سورې غړولې. د زابل والی محمد انور اساکزی د ماشومانو پر روغتیا او وقایه کې د ټولنې مرسته ډیر اړینه بولی.
ټول زابل ولسته مې دا پیغام دی چې په واکسین کې باید ټول ماشومانو سره کومک وکړي، ځکه دا غو میکروب دی چې د دې علاج نشنی دی. په دا 2 څاڅکي واکسین سره مشکواله شو چې دا غو میکروب څخه مخنیوي وکړي.
روغتیایي مسولین وایي چې لا هم د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو د واکسین په اهمیت نه پوهیږي او په دې مبارزه کې ډیر فعال نه دي. ساش کال په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 150 ورسېدی چې وو پیښې په هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو او پاته شپږ یې یوازې په ننګرهار ولایت کې سبسوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت راتلونکو 2 کلونو د پولیو د محو کولو لپاره ځانته وخت ټاکلی دی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د ګوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د 15 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحته وي او آینده یې روښانه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ملګری ملتونه وایي په کار دي چې د یونان سره مرسته وشي چې د مهاجرو د ستونزې غم وخوړل شي. خبریال لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه راپورټ را لېږلی دی.
ټاکل شوی دا چې د مهاجرو عالی کمشنر ګویټرس نن د شنبه په ورځ د یونان ټاپو لسبوس ته خپل ماموریت پیل کړي. دا د څه باندې د هغو 438,000 کسانو لپاره د ننوتلو اصلي لاره ده چې په روان کال کې له ترکیې نه د مدیترانې له سمندرګي نه تیر شولو. دیا به د یکشنبه او دوشنبه په ورځ د اتن د سیاسي مشرانو سره لیدنه کتنه وکړي. د دو د سفر اصلي هدف دا دی چې د مدیترانې د سمندرګي د ستونزې په باره کې بشري عکس العمل ارزیابي کړي او وویني چې څنګه په ښه طریقه د دغو کوښښونو ملاتړ کولی شي. دا وای یونان په یوازې ځان د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو چې له سوری، افغانستان او عراق ناراضي د دغه غټ شمیر پیټه نشي پورته کولی. ګوټرس نو وای
This is a European crisis and it needs a European response. There is no way this can be solved on a country by country basis.
دا یو اروپایي ستونزه ده او اروپایي ځواب ورته ضرور دی. داسې لاره چاره نشته ده چې دا د هیواد په هیواد له مخې حل کړی شي. عالی کمشنر ګوټرس نو وایي ګڼ شمېر مهاجر اروپا ته رارسیږي نو دوی د ډیرو هیوادونو لپاره تاوتریخوالی او ګډوډ حالات پیدا کړی دی. په عین وخت کې ده زیاته کړه چې د هغو کسانو لپاره چې اروپا ته رارسیږي دا یوه ډیره بده تجربه ده. د امریکا غږ ته وویلې د دغه حالت د مخنیوي یوازنۍ لاره دا ده چې د مهاجرو د راننوتلو په سیمه کې د دې ستونزې جدي غم وخوړلی شي. دی وایي دا مهمه ده چې د رارسېدلو په وخت کې دې ورته مؤثره شرایط برابر شي چې هغو لسګونو زرو کسانو ته د رارسېدلو په وخت کې هرکلی وویلی شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر د بین المللي مهاجرو کانفرانس چې یوه هفته دوام وکړه پای ته ورسېده. په دغه کانفرانس کې د نړۍ په ډیرو برخو کې د دغې ستونزې وضع ارزیابي شوله. ګویټرس وایي په درسته نړۍ کې د 2 میلیونو د مهاجرو سیاسي پناه غوښتونکو او د بې ځایه شوو کسانو غم خوړل یو مشکل کار دی. دی وای دا مشکله ده چې هیوادونه دي په مهاجرو کې علاقه پیدا کړي، مګر دې موضوع ته په دې وروستیو وختو کې مطبوعاتو توجه کړې ده. نو همدا سبب ده چې په ډیرو هیوادونو کې اوس دا موضوع د سیاسي ایجنډا په سر کې راځي. دی وای د کانفرانس ګډون کوونکو ومنله چې د مرستو د رسولو ادارو لپاره داسې فرصت د برابر شي چې د مهاجرو د بدې ورځې داسې غم وخوري چې پخوا هیڅکله نه و خوړل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بلال خوګا اذان د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا
Thank you.
لشان بده سرګنشي او خلشان بده سرګنشي په خندا بدل تجونشي دا ټوټي ټوټي قومونه دا بیا سره پیونشي دا بلتون دی تره تمشی لوی ملک چی لوی افغانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او د ظالم غرور بماتی په قسمت غمون جاتی دعاګان براټوله وګوندې د هر پچی قافله بشید امن وګلونو کې روانه زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري
په ترکیه کې په دوه غبرګو چاودنو کې د شپږ چاونه زیات خلک وژل شوی دي. داسې ښکاري چې د ترکیه په پایتخت انقره کې د اورګاډو پلو سټیشن کې دغه غبرګو دوه پرله پسې چاودنو هدف هغه سوله ییزه مظاهره وه چې د کوردي بلتون غوښتونکو له ډلې سره د زور زیاتي د ختمولو غوښتنه یې کوله. د انقره چارواکي وایي چاودنې د شنبې په سهار د کردانو په پلوۍ د یوې سوله ییزې مظاهرې تر پیلېدو لږ مخکې د انقره د اولاست ولسوالۍ د اورګاډو د سټیشن په خروجي دروازې کې شوې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وايي حکومت کوښښ کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. نواز شریف د لاهور په ښار کې وویل اسلام آباد بیا چمتو دی چې په دې خبرو کې منځګړتوب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روسي هوایي ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې په سوریه کې د اسلامي دولت د داعش د جنګیالیو په مرکزونو څلور شپېته ځله بمباري کړې دي. روسي د دفاع وزارت یو استازي تورن جنرال ایګور کناشنکو کوایي دا بریدونه د سوریې د راقا، حما، دمشق او حلب په ښارونو کې شوي دي او د یاغیانو د شاوخوا اداري مرکزونه د وسلو ډیپوګانې او د روزنې مرکزونه په نښه شوي دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په خپلې اونیزې وینا کې وویل چې د متحده ایالاتو او آرام سمندر د ولسو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون امریکایي ارزښتونه قوي کوي او زموږ د کارګرو د حفاظت سبب کیږي. د اروپای ټولنې چارواکي وایي په یونان کې د مهاجرینو مرکز به په راتلونکو لسو ورځو کې فعال شي. چارواکي وایي وروسته تر دې چې په دې مرکز کې د مهاجرینو د پناه غوښتنې کارونه بشپړ شي د هغوی په خوښه به د دې مرکز نه نور اروپایي هیوادونو ته انتقال شي. د ګینی په پایتخت کوناکري کې د جمهوري ریاست انتخاباتو نه مخکې چې سبا ته کیږي تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د تایوان جمهور رئیس نن د شنبې پر ورځ خپل زاړه رقیب چین سره د نننیو تاودو اړیکو نه د لاس اخیستو په حق له خبرداري ورکړی دی. د تایوان اوسنی حکومت د 2008 کال راهیسې د پیکینګ سره اړیکې خپلې چې یو وخت ډېرې خرابې وي هیکړې دي خو کېدای شي چې د راتلونکي کال انتخابات د غجریان بلې خواته یوسي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن ماښام د خبرو اترو یا گفتو شنود په خبرونه کې د پاکستان د صدر اعظم د نوو سرګندونو په حق لا بحث کوي. صدر اعظم نواز شریف ویلي دي کچېرې کابل لیوالتیا وکړي نو پاکستان آماده دی چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې مرسته او منځګړتوب وکړي. د خبرونې قربانه حسیب الکوزه او حفیظ آصفی دي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.